Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساعته پر لفسي خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه ورځ د 1489 یوم هجری المریس کال د مرغومی جدید میاشتې وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري لی ولسم سره برابر ده. نوریاس نوری مودالم نن نن ساعته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم او رچ کابل وای له پاکستان د افغان کډوالو د راستنې دول لپاره چمتو والی نسی پر دی او نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بللي او خپل ادباو ته ویلي چې دغه هیوادونه ته سفر ونه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پوړ سلاکاران هغه دي ته هڅوي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد بلل او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلان کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکی بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلان کې راغلي دي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تګ فکر وکړي ځکه چې هلته ترهګر دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې بیا له امریکایانو غوښتل شوی دي چې بلوچستان، خیبر پختونخوا خوا او قبایلی سیمو ته د سفر نه کوي. کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل شوی دي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه کې حساب شوی دي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال دایي الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومن د جعلکاري په تور هر یو په 15 کال او 2 میاشتو بند محکوم کړل. پر دوی سربېره د کابل د حج او اوقافو مشر عبدالرحمن احمد زی هم د اسناد د جعل په تور په 3 کال بند محکوم شوی دی. د چهارشنبه په ورځ چې کله محکمې حکم کاوه عبدالرحمن احمد زی حاضر او د دوو نورو تورنو مدافع وکیلان محکمې ته ورغلي او د غدریو سره کسانو د نیولو امر شوی دی. دغه کسان کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل
شپږ تنه امنیتي مسؤلین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسؤلیت نه واده کړی دوی اړوندو څارنوالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر د دوهمې امنیتي حوزې د پولیسو او ملي امنیت آمران د دوهمې حوزې سرپرست مسؤول او د امنیې قمندانۍ او دوهمې حوزې جنایي مدیران د نږدې دوو اونیو مخکینۍ پیښې د مخنیوي د غفلت لپاره څارنوالۍ ته پیژندل شوي دي. دوی اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د درېو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د دې پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استخباراتو او بخې د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا استازو جرګې په یو پریکړه لیک د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغنده چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړل وځپلې. د استازو جرګې 415 غړو د سهشنبې په ورځ ناوخته د دې پریکړه لیک په موافقه او دوه تنو په مخالفت رایه ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې د واشنگتن دا له دښمنۍ ډکه پریکړه ده. د ایران د پارلمان یو غړي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د ایران د مظاهرو په تړاو نږدې 3,000 کسان نیولي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. اسوشیټد پرس او رویټرز اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ټرمپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړل چې ویلي دي ټرمپ او د هغه جک پوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دغې پرېکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ غوښتي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې د ایران او لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لرې شوي بندیزونه تمدیدېږي. سبا د جنوري 12مه بیا د هغه درې میاشتنۍ وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. ولسمشر ترامپ چې پر دغه تړون سخت انتقاد کړی وروستی ځل په تیره اکتوبر میاشت کې له دې ډډه وکړه چې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون پر اساس عمل کړی دی، خو نوموړي له دې سره سره تر اوسه متحده ایالات له دغه تړونه نه دی ایستلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په روسیه کې به د مئی له لومړۍ نیټې وروسته ښکته تنخواوې زیاتې کړي. دا د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین د پیلامې وخت دی. پوتین پرون د تویر په ښار کې د یوې فابریکې کارګرو ته وویل چې دا پرېکړه به د نږدې 4 میلیونه کسانو پر ژوند اغیز وکړي. په روسیه کې ټیټ معاش نږدې 9.5 روبله دی چې نږدې 168 امریکایي ډالره کېږي. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. پولیس وویل غله د پاریس ریتز هوټل د قیمتي ګاڼو د هټۍ ښیښهیي ویترین چې ګاڼې پکې ښودل شوې وې مات کړ او یو شمېر ګاڼې او نور قیمتي شیان یې له ځان سره یوړل. درې غله د پیښې په ځای کې سمدستي نیول شوي، خو لږ تر لږه دوه نور لا درکه دي. پولیس وویل په دې پیښې کې چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو غلا شوې ګاڼې او نور شیان بیرته نه دي موندل شوي. ریتز هوټل چې په 19مه لسیزه کې جوړ شوی له 4 کلن ترمیم وروسته په 2016 کال کې بیا فعال شوی او د ارنست همینګوی په ګډون یو شمېر مشهور لیکوالان یې وخت پکې اوسېدل. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دا او ځینې نور خبرونه بیا هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ولولئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي.
دننه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې خدمات کوي خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په برخه کې د همکارۍ او اطمینان منکر راته
ټاکل شوی. د قزاقستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر به نن له یو شمېر جوک پوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشورې وکړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاته برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بل لورته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي دي چې ځانونه سره راغونډ کړي، خو سفارت په ورته وخت کې وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو دی. همداراز د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کوي تر څو پاکستان له خپلې دې پرېکړې په شا کړي چې په یوه میاشت کې د ټول افغان کډوال افغانستان ته بیرته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریاں ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداري ترڅنګ وویل چې سفارت له 2 ورځو راهیسې هلی ځلې پیل کړې دي تر څو پاکستان له مخکېنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې د دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملی نه دي او ډېرې زیات ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستانی دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي نو امید دی چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د یوې میاشتې په مخه تمدید شول او د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هېواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو بیان قیصر ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستاني چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت تویلی سفران منیسټری ده چې تاسو په دې یو میاشت کې موږ ته سره پلان شیر کړي او پاریز مطلب دا ری پلان مو مختلفی سین او هغه ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي. دا رینه پس په چې کوم دی ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته که وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګران ده چې 1,000,000 لکه راجستر شوي افغانان او شاوخوا ولکه نور افغانان چې نمونه نه دي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې له یو شمېر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیواد ته ستانه شي څرنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناسته وکړه د نړیوال ادارو سره د نن په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې کومه ناسته کې خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوال ادارو
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR هر کال له هغو افغان مهاجرو سره چې په خپله خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلې وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کېږي. که چیرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرستې به ترلاسه کړي که نه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې لدې په لوت څېړو چې ویل کېږي د هېواد په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. د فاتمیون د لښکر په نوم په وروستیو کې د دې فاطمیون د لښکر یوه جګپوړي غړي وویل چې شاوخوا 2000 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او 8000 هم ټپیان شوي دي. دا موضوع له دې اړخه څېړو چې ولې افغانان له نورو هیوادونو لخوا بهرنیو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول کیږي او د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه اقدامات کړي او له پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو د ګواښونو په باب تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر شریک کړئ او هم پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. د قزاقستان ولسمشر به راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د افغانستان د حالاتو اغیزې احساسوي. اسمت سروان ته بخوښ شو.
سپینه ماڼۍ وایي د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف به راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د سپینه ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم دواړه مشران به پر سیمه ییز امنیت، امنیتي مسئلو او اقتصادي همکاریو هم وژغی شي خو د خبرو کلیدي موضوع به یې افغانستان وي. د قزاقستان ولسمشر په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ویني چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري په غاړه لري. ترامپ تر دې مخکې د می په میاشت کې د قزاقستان له ولسمشر سره په سعودي عربستان کې د عربو اسلام او امریکایانو په سرمشریزه کې کتلی و. نظربایف چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د قزاقستان د خپلواکۍ له مهاله واک په لاس کې لري، له سیاسي مخالفانو او ژورنالیستانو سره د سلوک په خاطر د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ دی. د قزاقستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان پر ناامنۍ اندېښنه لري. د دوی اندېښنه په افغانستان کې د داعش د سختریزې ډلې له فعالېدو وروسته لا زیاته شوې ده، ځکه چې د منځنۍ آسیا ګڼ شمېر سختریزې چې پخوا له طالبانو سره ملګري ول اوس د داعش ملاتړ کوي. د داعش د افغانستان او پاکستان څنګه په 2014 میلادي کال فعاله شوه او اکثر غړي یې پخواني طالبان او د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا جهادي ډلې دي. قزاقستان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له میشتو ناټو ځواکونو سره د ترانزیت په برخه کې همکاري کړې ده. د دغه هیواد گاونډي قرغزستان امریکایي پوځیانو ته د ماناس اډه ورکړې وه چې د افغانستان په جګړه کې یې کلیدي رول درلود. وروسته له دې چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړې، د پاکستان پر ترانزیتي لارو اتکا شایي بیا کمه شي. په داسې حال کې قزاقستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه یو ور بیا د ناټو لپاره اهمیت پیدا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو پر پاکستان د امریکا د مرستو بندېدو ته کتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې لیکلي، پاکستان د لاس او پښو وهلو په حال کې دی او افغانستان پر پاکستان د ډونالډ ټرمپ لخوا د مرستو قطع کولو له مرستې خوشاله دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د پاکستان پالیسي نه یوازې امریکا بلکې ناټو متحدان هم له اسلام آباد څخه بیگانه کړي دي. فاینانشل ټایمز دې ته هم اشاره کوي چې چین، روسیه او ترکیه تر اوسه د پاکستان ملاتړې پاتې دي. دا مقاله چې پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکلې ده همداراز وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستی اقدام په کابل کې ستایل سوی، ځکه افغان مشرانو بیا بیا امریکا ته ویلي وو چې پاکستان باید د طالبانو او حقانی شبکې غوندې سختریدو ته پناه ورنه کړي او پر خپله خاوره کې دا ډلې له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی په همدې حال کې د پاکستان پوځ او متحدانو یې بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره په جګړه کې وته تلفات اوښتي دي. خو د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د پټو افغان طالبانو پر وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ تغییر هم کافي کېدای سي. فاینانشل ټایمز دا ټکی هم راپورته کړی چې د امریکا، ناټو او پاکستان د اړیکو خرابوالی، د پاکستان اقتصادي ستونزې او د بلوچستان وضعیت شایي په دې هیواد کې د سنا انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی ده دا انتخابات په مارچ میاشت کې وسی. نیوز ویک مجلې په یوه نوي راپور کې لیکلي، امریکایي نظامیان افغان ځواکونه روزي چې داعش او طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نقشه کړي. د مجلې په وینا دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه دا وړ ازموینه ویني. نیوز ویک د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونه اوس تر ډیره په مستقیمو هوایي حملو کې پر ځان متکی دي. مجلې دا هم ویلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږلو تر اعلان وروسته امریکا ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه یې لومړیتوب دی او د داعش او طالبانو غوندې سختریزو پر وړاندې به هوایي حملې زیاتې سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي، کله چې په 2014 کال کې مشر محمد اشرف غنی چې د نړیوال بانک ټکنوکرات او اکاډمیک کس پاته سوی دی، د افغانستان ولسمشر وټاکل سو، د ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د حکومتداري بڼه بدلوي او هغه داسې چې د افغانانو ځوان نسل ته به د مشرتابه موقع ورکوي. مقاله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه لا دوام لري او دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو له لوی ستونزې سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویلي چې د افغانستان مخکنی حکومت د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي د ممتاز قشر ګټې خوندي کولې. خو د مقالې په وینا ښاغلی غنی بیا هم په افغانستان کې یو فرصت لیده. د غوښتل چې په جغرافیایي دښمنیو او جوړجاړیو کې بند پاتې افغانستان له دې وضعیت راوباسي او د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت پر سیمه ییز مرکز یې بدل کړي. مقاله لیکي چې د دغو تغیراتو لپاره د پر ځوانه او لوستې طبقه تکیه وکړه چې له 2001 کال راهیسې توانېدلې وو لوړې زده کړې وکړي او نوې مفکوره ولري. مقاله زیاتوي چې ښاغلی غنی دا ژمنه هم کړې وه چې په حکومتي بستونو کې به ښځو ته ډېر مواقع ورکوي. د مقالې په وینا له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ولسمشر غنی حکومت خپله ژمنه تر ډېره بریده پوره کړې او په لوړو حکومتي بستونو کې ځوانو او لوستو افغانانو ته موقع ورکړې ده.
ازادي رادیو اوري. پرون د افغانستان ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا موضوع وڅېړل چې یو شمېر هیواد ته واردې واردون کې د تیل واردون کې شرکتونه دولت مالیه نه ورکوي. د ولس جرګې اداري پلاوی امپرونوول د دغه جرګې شپږو کمیسیونونو په خپلو څېړنو کې موندلې ده چې د تیلو شاوخوا نه واردون کې شرکتونه د مالیې له پلوه څه باندې 209 میلیارد افغانۍ امپور وړي دي. دغو شرکتونو له هیواد بهر تیل هیواد ته وارد کړي، خو اسناد ښیي چې حکومت د وارداتو له امله په خاطر مالیه نه ده ورکړلې. مالیه وزارت هم ویلي چې دغه موضوع څېړي. له بلې خوا د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ په نوم بنسټ وایي د افغانستان حکومت باید د پورونو خطر راکم کړي او د عوایدو په برخه کې شفافیت او حساب ورکول زیات کړي. دغه بنسټ چې د افغانستان د 2019 مالي کال د بودیجې مسودې په اړه یو راپور چمتو کړی وایي په دغه بودیجه کې ډېر اهداف غیر واقعي دي او باید پرې کتنه وشي. د افغانستان مالي وزارت وایي د خلکو وړاندیزونه اوري، خو ترتیب شوې بودیجه متوازنه او له حقوقي او تخنیکي اړخه هم پیاوړې ده. نور خالد یوسف خان زدران پر رپورټ کوي.
په داس حال کې چې د افغانستان د مالیه وزارت د 1390 مالی کال د بودیجې مسوده بشپړه کړې، په بودیجې د څار یو شمېر تخصصي بنسټونه وایي په دغه بودیجې کې داسې اهداف بیان شوي چې ترلاسه کول یې سخت دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ په نوم بنسټ چې د 1390 مالی کال د بودیجې په اړه یې راپور چمتو کړی وایي افغانستان ته ښایي چې خپله بودیجه د عیني واقعیتونو پر بنسټ چمتو او پر وخت یې ولګوي. د دغه بنسټ یو استازی سید عبادالله سادات وایي اوس هم د افغانستان د بودیجې یوه ډېره برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده چې حکومت یې باید بدیل ته جدي کار وکړي.
دولت بعضې پالیسیانې چې لري چې مونږ وکولی شو چې دا بودیجه نور هم حقیقي کړو، هغه به دوباره باید بازنګري شي. عواید د افغانستان چې مونږ به ګورو چاپېره شوي دي 1.5 میلیارد افغانۍ دوی پیشبینی کړی دی. ټول دا چې دي دا مالیات دي، خو د جامع مدني یو بل پیشنهاد دا دی چې وزارت مالیه نور سرچینو ته هم باید فکر وکړي، مثلا د معدنو استخراج ته هم فکر وکړي، د دې ته حضرت ترسو چې افغانستان کولی شي خپله د مالی لحاظ نه خود کفا شي.
دا بنسټ وایي په داسې حال کې چې له 2000 میلادي کال څخه وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنه نه ده شوې، نو حکومت ته پکار ده چې له خپلو امکاناتو د بودیجې ترتیبولو ته سر له اوسه کار وکړي. دا وخت د افغانستان د عادي بودیجې 45% او د پراختیا بودیجې 50% له نړیوالو مرستو برابرېږي، او نړیوال تل ټینګار کوي چې د بودیجې مرسته شوي برخه د دوی له خوښې سره سم ولګول شي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ وایي دوی د 13 کلونو راهیسې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ځایي خلکو سره د بودیجې د څرنګه لګښت او چمتو کولو په اړه کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 1390 مالي کال د بودیجې مسوده چې څه باندې 301 میلیارد افغانۍ ده، د ولسي جرګې لخوا هم د بېلابېلو دلایلو له امله رد شوې ده. د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید دغه بنسټ د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د مالی اصلاحاتو په برخه کې لازم اقدامات کړي او هڅه دا ده چې د ملي عوایدو اندازه لوړه شي.
دغه بودیجه متوازنه د پروژو او برنامو د مؤثریت او مثمریت اصل پر اساس د افغانستان د حکومت د امکاناتو د نړیوالې ټولنې د مرستو د ښه مدیریت او شفافیت او همدارنګه د نړیوالو معیارونو پر اساس یو جوړه بودیجه ده.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي افغان حکومت په بهرنیو مرستو د اعتقاد کمیدو پلان لري او له همدې امله یې د کورنیو عوایدو راټولول زیات شوي دي. که څه هم د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ بنسټ په دغه بودیجې د بیا کتنې غوښتنه کوي، خو د مالیې وزارت وایي په دې اړه له ولسي جرګې سره بحث روان دی، خو د دې وزارت په خبره ممکن په بودیجه کې ډېر بدلون رانه شي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتني وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل حکومی فعالیتونه درولی دی. نن ولس مشر له لوړپوړو سلاکارانو سره په همدې اړه خبرې کوي. د امریکا ولس مشر له ایران سره د شوي اټومي تړون سخت مخالف دی. دا تړون د 2015 کال د جولای په 14 نیټه د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو په بنسټ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ مهمو سلاکارانو له د غوښتې دي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه د تړون له مخې کم کړي، خو تر دې دمه په خپله ولسمشر ټرمپ وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یا رد لپاره نوي ورځې وخت ټاکلی و چې سبا یې وخت پوره کیږي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي چې له دې تړون سره پاتې شي که ترې وځي. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت لاسلیک شوی و. د اروپایي ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسا او روسیه پر دې ټینګار کوي چې تړون د خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداری ورکړ که امریکا له دې تړون ووځي تهران به هم له دې تړون بهر شي. بل لور ته د ایران او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې سره وویني او د شوي تړون د پاتېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. دا به هم وڅېړي که چېرته واشنګټن له دې تړونه ووځي دوی به څه کوي. تر دې خبرو یو ورځ مخکې، یعنی د چهارشنبې په ورځ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. ښاغلی ظریف بیا ګډې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له اټومي تړونه د امریکا احتمالي وتلو ته اشاره وکړه او وی ویل
چې دیگر از اعضای برجام نه تنها تا قانون تعهدات خودش رو
لبد مرخه د اټومي تړون یو بل غړی چې خپل ژمنې بشپړې هم نه دی عملي کړې، په دې برخه کې تخریبي سیاست ته مخه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د ماسکو د ملاتړ اعلان وکړ.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بللې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال دایالحق عابد او د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله 2 میاشتو بند محکوم کړل. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانو یو شمیر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دوی تورن دي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په جلال آباد کې د وی پی کی په مخنیوي کې غفلت کړی و. دوی اونۍ مخکې په جلال آباد کې صرافي په مارکیټ کې یو صراف وژل شو او د دریو میرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا استازو جرګې په یو پریکړه لیک کې د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغنده چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړ وځپلې. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر ټرمپ نن له لوړ پوړو سلاکارانو سره په دې اړه په یوې غونډه کې خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په روسیه کې به د مئی له لومړۍ نیټې وروسته ښکته معاشونه زیات کړي. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې.
د ځوان رنگونه
نوم مې جنگي دا د کابل ولایت کې
څه کاروبار کوي؟
دکاندار یم.
څه شي خرڅې؟
دا خوراک پروسی د لکه بسکټ یو شی بل شی دا شان نه دا د خرڅونه.
و چې میوه؟
و چې میوه هم دا
نه خود مې مست
شه دا ورته داشته دا ورته څه
دا اوس د نه خود بازار کې خرڅې ډیر د کلک پکې چل څورته وایې ته څنګه خرڅې؟
زه خوشاله راوړم پاسته شه راوړم دا نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي قیمته مې دا غراوړم د دکان ته راوړم دا نو خل مانه خوشاله سي
داشته خوشاله راوړې کنه په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختصم شه راوړم ډیر سودا مانه خلیار یو راځي
څوک لکه ست کو کې
یو کال مې کې دکانداري کوم
خو چې کول
مزوري مې پوخا کوله
څنګه هغه کار درته خو کله دکانداري خاله
دا دکانداري اوس خاله
ولی
کله ناس دکان کې
اره ورځ سور په ګټی ته
څلور سو پاتې ګټه مزف کې
خو بیا په دې څلور سو چې اخلي
واخه ما خاله تر کالی مرکاری راوړم
ښه یعنی کله دکان ته نه وای کنه دا کار دینه کولای کوم چې د مصرف برابر و
نو بیا مې مغه مزوري کوله هغه مې کوله مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري وګټلې بیا دې دکان
جوړ کړ او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لري مزوري کولې نسو یتا مشوره خلکو ته څه ده
غریب دي کوي مزوري دي کوي لو فرید نه کوي لاړ شي کار دی کوي هغه دی کوي دکان دی واچو دنه
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې زما همکار زرغونه منګل سټډیو ته راغلې، له تاسو سره ده. زه خدای پاماني کوم. زرغونه جان، ښه راغلاست خبرونه ته.
تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی.